السلام علیکم په افغانستان کې لغرمه مخکې لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام اوري. خو لنډه خبري برخه کې به دا اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه ژوره خواشیني او اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په هلمند کې په مرکز لښکرګاه کې زرګونه کسان په جګړو کې بند پاتې دي. دا به وروسته راځي، خو راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار ایران ته روان شو. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي او ایرانی چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ولوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ ایران ته روان شو. نوموړی به تهران کې د نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او له ایراني چارواکو سره به جلا جلا لیدکاته هم ولري. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د یو ورځني سفر کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش، د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور چارواکي د ولسمشر ملګرتیا کوي. ښاغلی رئیسی د سه شنبه په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسمو کې برخه اخیستې وه، خو نننی مراسم د ایران په پارلمان کې ترسره کیږي. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبه یا یک شنبه په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لوري وغوښتل چې شخړې کمې کړي. د امنیت شورا په بیان کې پر اوربند هم ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د سږ کال لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د تیر کال همدې مودې پرتله ملکي مرګ ژوبله 40% کې زیاته شوې. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العسیمین په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. په دې بیان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار شوی دی او هر راز تروریزم غندل شوی دی. په هغو سیمو کې چې طالبانو په روسیو کې نیولې دي، د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم ویلي چې د وروستیو امنیتي ستونزو له امله تر سلو ډیر خبریالان له ولایتونو کابل ته راغلي دي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې عمان خلیج کې ایرانی ځواکونو هغه بیړۍ یرغمل کړي و چې د پاناما بیرغ پرې رپیده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي، هغه کسان چې دا بیړۍ برمته کړې وه ایرانیان وو، خو په خبره یې سملاسي داسې حالت کې نه دي چې دا خبره تایید کړي. د بریتانیا سمندري ځواکونو پرون ویل چې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې دا بیړۍ چې قیري پکې بار وو له برمته کېدو وروسته بیرته خوشې شوې ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب بیا ویلي دوی د پېښې کې لاس نه لري. د ایران په اړه بل خبر کې اوري چې په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر تر 4 میلیونو واوښت. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9000 نویو مثبتو پیښو خبر ورکړ او څرګنده کړه چې 409 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر په دغه هیواد کې تر 290 زرو واوښت. د روسیې د رسنیو چارواکو دغه هیواد کې دوه خبری چینلونه چې پر کرملین یې نیوکې کولې تړلې دي. د اوپن میډیا او ام بی کی ایچ په نوم دغو چینلونو پرون ویل چې کارکوونکي د دوی ویب پاڼو ته لاسرسی نه لري. دوی ویلی تر اوسه د چارواکو لخوا هیڅ داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې وخی ولې د دوی رسنۍ تړلې دي. د آزاد رسنۍ په وړاندې د روسیې دا تازه ګام داسې مهال پورته کیږي چې دغه هیواد کې راتلونکي سپتمبر میاشت پارلماني ټاکنې کیږي. دا دوه خبری چینلونه د کرملین د منتقد میخایل خودورکروسکی لخوا حمایه کیږي. نوموړی روسیا کې له لس کلن زندان وروسته لندن ته تللی دی. او د بلاروس لوبغاړی کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې ورسا ته ورسیده. د ځغاستې د لوبغاړی د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده آزادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادي راډیو د سندرو میلمانه خبرونه اورئ، خو په لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې په لښکرګاه کې د جګړې د دواړو لورو ترمنځ په لسګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونه په لشکرګاه کې د لسګونو زره بندي پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژوره اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په روسیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې له خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري چې خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغسې یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړې توګه پر طالبانو غږ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه له لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وې. د 215 میوان قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د شار له استوګنو غوښتي دي چې د طالبانو تر واکلاندې سیمې پریشتي.
طالبان ژوندۍ نه پریږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پریږدو. نو زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخته ده، ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي، د خپل خلکو د پاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وډونو د پاره جنگ کوم، ستاسې د آینده د پاره موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې کبه ځای کېږي په بزرګي موږ عافه کوي او ارڅو ناجل چې کولای سي چې په هغه ځای کې چې طالبان راځي عاجل د هغه ساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو هم دا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیر شپه د شهر د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي چې په لخرګاه کې زرګونه کسان د جګړو په منځ کې ګیردي او دوی د اندېښنه هم لري چې طالبان د کسانو ته اجازه نه ورکوي چې له کورونو ووځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه راپورونه رد کړل او ویل په لخکرګاه کې د دوی جګړه د ولایت پر مقام او امنی قمندانۍ متمرکزه ده او دوی د خلکو د وتو لار هم نه ده نیولې. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې نړیوالو سفارتونو د جګړې پر روان وضعیت پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دوی د جګړې لښکېلو خواوو همدا غوښتنه لري چې تاوتریخوالی د بس کړي او اوربان ته د کار وکړي. له امریکا میشتې افغان کارپوه شفیق همدم نه مې وپوښتل چې دا ډول اندېښنې د جګړو له کمولو سره څه مرسته کولی شي.
په دې اندېښنو باندې څه نه کېږي، ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. ملکی خلک، ماشومان، ښځې، زاړه خلک په جنگ کې بند پاتې دي. ځینې کسان چې زه پیژنم کله چې هلته میشتم هغوی راسره په تماس کې دي، حتی وایي چې د لوږې او د تندې خلاصه کې زخمیان ورسره پراته ده، ډېر خلک شهیدان شوي. دوی وایي چې موږ بل شی نه غواړي، موږ ته بیا دومره خلک لاره راکړي چې د دغې سیمې نه ووځي، خپل کور، دغه جوګړه، هر شی پرېږدو، خو چې وتښتو خپل کلي کور نه. زه فکر کوم چې په دسی وضعیت کې طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډیر پام نه کوي. از ما ویره دا ده که چیرې دغه موضوع ته په جدي توګه رسیدګي ونشي نو یو لوی انساني ناورین او لبد مرغبډي خلک به پکې متضرر شي.
پر ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په پرله پسې ډول اندېښنې وښودې. دا یو ویل چې ممکن که دوی ته ورسېدلي راپورونه تایید شي نو طالبانو به په دغو ولایتونو کې جنگی جرمونه ترسره کړي وي. دوی نشي کولای چې فشار راوړي د جګړې پر دواړو غاړو. لا هم دوی نفوذ لري پر حکومت او دغه راس پر طالبانو چې هغوی ته ووایي چې حداقل د ملکیانو د مرګجوب مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
ولې نه البته دوی دم غړی خو د اوربن غګونه کوي او د اوربن لپاره کمپاینونه کوي او دغه کمپاینونه اکثره پر رسنۍ او فیسبوک منحصره ده. خو لکه مخکې چې تاسو پښتنه وکړه دغه پښتنې سره مرتبط البته جواب دا ده چې دغه سي نهادونه لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه تنها دا چې داسې غږ کوي شي بلکې دوی دغه امکانات صلاحیت او نفوذ او مشروعیت هم لري چې په دغه سي مواردو کې مستقیمه مداخله وکړي ښکیل شي او د ښکیل خوا سره تفاهم وکړي یا په دې باندې فشار راوړي او دغه خلکو ته نجات ورکړي.
امریکا کې څه ویل کیږي؟ تاسو د دوی دغه ټیک ټاکونه یا د دوی فکری خونې د دوی بحثونه حتمان ګوري. په ظاهر ده همدې میاشتې تر پای پورې ټول بهرني ځواکونه وځي، امریکایي ځواکونه هم وځي، ممکن ناتو هم د همدې میاشتې تر پای وځي کنه د سپتمبر 13 خو اجمنه کړی چې وځي. به فکر نه کوي چې دغه روان وضعیت به د دوی په خخ کې لکه او دوی به و تو ته زړه نازړه کی یا به هدا اقل یو تشمیر ځواکونه پریک دی په افغانستان کې داسې تفسیر کیږي؟
البته د خلکو غوښتنه دا ده برخلاف د سیاسيونو د تعاملاتو پر اساس خلک وایي چې د دوی حکومتونه په افغانستان کې بشری مرستې وکړي او د درسي نورینې نه مخنیوي وکړي. خو له بده مرغه په سیاسي کچا او په رهبری کچا کې لا تر دې د داسې کوم اراده نه ګورم چې اګنی امریکا دی خپل ځواکونه په افغانستان کې پریدي او کچيري دلته خلک خپل غوونه نورم پورته کې خدای مکه یو بل ناورین په افغانستان کې وی بیا د امکانات دی چې ناتو او امریکایي ځواکونه افغانستان کې خپل ماموریت تر وخت پورې وغځوي.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدم وو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو اوس هم لاجمن سره سم رسیدو د سندرو میلمانه پروګرام ته. خو تر دې پروګرام مخکې راځي د کابل چاپ پنن ورسپانو کې د مقالو او سرلیکنو غټ ټکی درته ولرو چې د ورسپانو په څیر لیکنه او تبصره خبرې کړې دي خپل همکار ته بغوښ شو.
ویساو ورسپانه لیکلي دا سخکاری چې افغانستان د نوې ډول جګړې کندې ته ولوید. د لیکوال په باور دا جګړه تر پخوانی هغه ظالمه او ړنده بریخي. په سر مقاله کې راغلي سمه ده چې جګړه طالبانو روانه کړي خو په اور باندې تیل د ارګ واکمنانو راچبي. په دې منځ کې ملت دی چې مرګ ژوبله در بدري فقر او ظلمونه ګالي. په سر مقاله کې یادونه سوې طالبان په قطر کې خبرې ځنډوي او په جدیت د خبرو میز ته نه کښیني. د لیکوال په باور شاید د دوی یعنی طالبانو محاسبه دا وي چې یو میاشت وروسته امریکایان په مکمله توګه له هېواده وځي، دوی به په ډاډه زړه د زور له لارې واک ترلاسه کړي. ویسالی کې دا سحکاري چې دواړه لوري یعنی هم دولت او هم طالبان سخت ولیدلی دي. دوی د خپل وطن دورانی لوبه ګرمه کړې، داسې لوبه چې پرته له شخصي لنډمهاله ګټې د بریا او د سرلوړۍ هیڅ نښه پکې نه لیدل کیږي. د سر مقالې په پای کې راغلي که د جو بایډن د خروج له اعلان وروسته د پیښو بهیر ته دقیق نظر وکړو وینو د هر څه چې مخې ته راغلي د یو دقیق پلان پر اساس تنظیم شوي، مګر د افسوس ځای دا دی چې دا پلان په خپله افغانان عملي کوي چې هر لوری یې د یو شعار لاندې په دې ویجاړوونکې لوبه کې لوبول کیږي. ملي ارمان لیکلي په دې ورځو شپو کې په افغانستان کې سوزونکې او وژونکې جګړې اوج ته رسېدلې. د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته دولت زیاتې سیمې له لاسه ورکړې او اوس دولت هڅه کوي چې هغه بیرته ونیسي. په دې سره د جګړې زیاتره قربانیان ملکي وګړي دي. له دې سره هم مهاله امریکایي او ناټو ځواکونو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او په ځینو ځایونو کې امریکایي هوایي ځواک په جګړه کې له افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه هم وکړل. د لیکوال د معلوماتو له مخې د جګړې د ډګر له ګرمېدو سره د سولې خبرې شاته سوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د سرمقالې د لیکوال په باور نه هم دولت طالبان او نه هم طالبان دولت له منځه وړلای سي.